قانون لمخې نظربایف ته حق ورکړل سوی چې د خپل ژوند تر پایه د ملي امنیت رئیس پاتې سي. په قزاقستان کې ډیری خلک دا د نظربایف هڅه بولي چې د ولسمشر په توګه له دندې لرې کېدو وروسته هم غواړي په قدرت کې پاتې سي. د خبرونو پای.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. امروز ما و آقای ساروان در خدمتتان هستیم و موضوع ما را حتما میفهمین دیگر. امی کانفرانس هاست و تأثیران بالای پروسه صلح و دیپلماسی بسیار زیاد بوده این هفته. به هر حال امی موضوع دست نی آقای ساروان.
بله، لکه څنګه چې تاسو الاول خوب نظر صاحب زاوریدون کو ته سلامونه وړاندې کړم.
بله،
لکه څنګه چې نظر صاحب در تو ول د افغانستان په اړه پر نړیوالو کانفرانسونو په چیرې بیا په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو پر نړیوال کانفرنس او له دې دوه ورځېنی کانفرنس سره په یو وخت په بروکسل کې د ناتو پر سرمشیزي خبرې کوو. د سعودي عربستان کانفرنس چې د دغه هیواد او اسلامي همکاري سازمان په بلنه د نړۍ د درې څلوېښت هیوادونو د سبان یو سلو لس دینی عالمانو په ګډون جوړ شو، د افغانستان د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو تر ټولو ستر او بې ساری کانفرنس و. سره له دې چې د نړۍ د سترو اسلامي هیوادونو لکه مصر، سعودي عربستان، تونس او اندونیزیا لویو دینی عالمانو په دې کانفرنس کې ګډون کړی و، خو د افغانستان د دوو ګاونډیو هیوادونو دینی عالمانو ګډون د پام وړ نه و. حال دا چې دا دوه هیوادونه د افغانستان په جګړه او سوله کې زیات رول لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک د سعودي عربستان کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره خورا مهم بولي.
یو له مهمو او اساسي کانفرنسونو څخه و، هغه په دې معنی چې د افغانستان د جګړې په اړوند باندې د عالم اسلام د علماو خصوصا د سعودي د حکومت او بیا د حرمین شریفینو داخله دل دی پروسیتا په هر لحاظ باندې د اهمیت وړو او هغه توقع امید چې د افغانستان خلکو له دې کانفرنس څخه لره لېغه څخه زیات د نړۍ علماو د افغانستان په مشکل او درد باندې او روانو ستونزو باندې د قوي حمایت ترڅنګ سعودي عربستان هر ډول مرسته او کومک په دې اړوند باندې وویلی. او کانفرنس کې مهم نقطو ته چې د افغانستان د سولې په اړوند باندې د افغانستان د حکومت او د علماو د سولې برنامې څخه د ټول عالم اسلام د علماو ملاتړ او په دې اړوند باندې د عالم اسلام علماو فرد ویلي چې موږ آماده یو چې هر ډول کومک او مرسته چې تاسو ته ضرورت وي موږ په دې کې کوو. د حرمینو امامانو په دې اړوند باندې قوي غوښتنه وکړه، د اوربند غوښتنه وکړه، روان جنگ د مسلمانانو ترمنځ ناروا او غیر اسلامي کړنو بلله.
د اسلامي نړۍ دینی عالمانو د خپل کانفرنس د پای په اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان دولت یو اسلامي دولت دی، خلک یې مسلمانان دي او وژل ناروا دي. دوی انتحاري او انفجاري حملې حرامې بللي او په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې د شاملو خواوو ترمنځ د سولې او پخلاینې غوښتنه کړې ده. په دې اړه د اسلامي علماو د اعلامیې په څلورمه ماده کې لولو: بین الافغاني خبرې اترې تر ټولو غوره لار ده چې د افغان حکومت او طالبانو د تحریک ترمنځ شته کشاله هوا ورکړي. د مسلمان افغانستان اوسنۍ قضیه باید د تفاهم او مخامخ سولېزو خبرو اترو له لارې حل شي، خو افغان طالبانو ویلي چې دا ډول کانفرنسونه به د دوی د جګړې مخه ونه نیسي او یوازې به د سعودي عربستان حیثیت ته زیان واړوي. د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د ناټو پر سرمشیزي زیات تمرکز کوو.
بله تشکر آقای ساروان. مهمانای محترم ما در این بخش کسایی که در استودیو ما تشریف دارن، استاد پوهان صاحب وزیر صافی و مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل و همچنان از طریق تلفن دکتر نوی مستاق مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم با ما هستند. با تمام مهمانای ما خوش آمدید میگوییم.
لومړی به پوهان صاحب او ډیر صافی څخه وپوښتو چې دوی د سعودي عربستان غونډه څنګه ګڼي، سره له دې چې دا د طالبانو ویلي دي چې دا ډول کنفرانسونه د دوی په جګړې اغیز نه کوي، لیکن دې ته په پام سره چې د اسلامي نړۍ ستر دیني عالمان په دې کنفرانس کې راغونډ شوي وو، ویل کېږي چې تر اوسه پورې په تیرو 1400 کلونو کې د افغانستان د جګړې په اړه دیني عالمانو دومره ستره غونډه نه وه جوړه کړې، او د طالبانو جګړه هم په دې نامه ده چې ګواکې دوی د دین لپاره جنګیږي او د دوی جنگ خپل جنگ ته دوی دینی سبقه ورکوي. ستاسو په نظر دا کانفرانس او د کانفرانس پریکړې به څه اغیز ولري؟
ډیر مهرباني. اول خو نظر صاحب ته، تاسو ته، دلته تخنیکي همکاران ته کابل کې او هلته په پرا کې او ټول افغانانو ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم، او د میز ګډون کوونکي محترم مولوی صاحب حقانی ته
تشکر.
خبره دا ده چې هغه څوک چې جنگیږي او وایي چې زما جنگ جهاد دی او دا د اسلامي بڼه ورته ورکوي چې خلک د اسلام په منتر وغولوي او جګړه مخکې بوزي د پردیو د اهداف دپاره، د دې دپاره دا کنفرانس د سعودي نظر نورو کنفرانسو ته ډېر مهم و. لکه څنګه چې اشاره ورته وشوه، تاسې وویلې او نورو ګډو ګوونکو هلته وویلې چې د ټول عالم اسلام دینی عالمانو غیر د پاکستان نه چې په سیاسي ملوظاتو اشتراک ونه کړه، او ایران نه چې شاید خپل مخالفت د سعودي سره لري یا د امریکې او د نورو سره لري هغو اشتراک ونه کړو، نور ټول عالم اسلام اشتراک کړی و، او د دوی فیصله چې دا جګړه د افغانستان د مسلمانو خلکو په ضد باندې یا د اسلامي حکومت په ضد باندې دا اسلامي بڼه یا جهاد ورته نشو ویلی، اسلامي بڼه نشي لرلی، دا مهمه خبره ده. نو طالبان رو نم نشی کولای چې وچ کلک جنگ تا دی جهاد کمیس رو واغوندی او دا خلق اومانی چې دا جهاد ده او بگنا خلق بکملکی گی. دی نقطه نظر نه دا دیره مهمه یا فتوه و که قطنامه و که فیصله دی کنفرانس و هر سو چه و اکثریت علماء دی جهان اسلام پکی اشتراک کرده و او اهمیت هم دغه و دای دی افغان ملت تا او هغه ګاونډي اسلامي هیوادو ته چې هغوی حکومتونه یې د دې جګړې پلوي کوي، اما ملت ایران دی چې دا به څه رقم اسلامي جګړه وي که نه، د هغو د ذهن روښانه کولو دپاره هم او د هغو مخالفو حکومتونو د افغانستان په ضد چې دا کارونه مخکې بیایي د هغو د اعمالو د منفي کولو نکوش په خاطر مهمه جلسه وه. اما داسې که ووایو چې دې فیصلې یا فتوا جګړه ودروله په افغانستان که دا به لږ مشکله خبره ای، ولی چې سیاسي اهداف بیل دي و دینی تحلیلونه بیل دي، مګر امیدوار یو چې هغه څوک چې افغان دی او د افغانستان د خلکو ناروا قتلونو باندې لاس پورې کوي، دوی پند واخلي او عبرت واخلي او نور دا جګړه بس کړي.
ډېره زیاته مننه پوهان صاحب. مولوي صاحب عبدالبصیر حقانی د کابل د علماو شورا رئیس، ستاسو په نظر د په سعودي عربستان کې د کانفرنس پریکړه لیک او د دوی د فیصلې او یا له طالبانو څخه غوښتنې تر څه حده پورې د طالبانو د جنگ مشروعیت له سوال سره مخامخ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ساروان صاحب تاسو ته او نظر صاحب ته او تخنیکي همکارانو ته او درون میلما پوهان صاحب ته او پټول نړۍ کې درنو او عزتمند اوریدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کې ول اسکالا یو بیمانه جګړه روانه وه، لدی مخکې هم بیمانه جګړه وه، اوس هم دغه بیمانه جګړه چې د دې اصلي مخه او هدف معلوم نه وو، بلکې دې ته د اسلام صبغه ورکول کېدله. د افغانستان علما خصوصا د کابل ښار د جماعتو خطیبان او امامان دی لاس په سر شول، ترغو و دغه جګړې ته چې افغانان پکې وژل کېږي او مسلمانان پکې وژل کېږي، که اخوا دي او که دی خوا دي، د دې هغه شرعي اړخ او صبغه معلومه کړي. اولین کانفرنس په کابل کې په کانټینینټل هوټل کې وسو، وروستی بیا په انډونیزیا کې وسو، د انډونیزیا نه وروسته بیا په کابل کې د 3000 کسو علماو کانفرنس وشو، لږې وروسته د سعودي عربستان کانفرنس چې دا د کابل د علماو طرحه وه چې دولت ته ورکړې وه، او لږې وروسته به په تاشکند کې یو کانفرنس کیږي، او د تاشکند نه وروسته به بل کانفرنس په ترکیه کې کیږي. نو علما هغه خپل مسؤلیت چې روانه جګړه دینی صبغه لري کې نه لري، هغه خپل مسؤلیت چې د روانه جګړې دینی صبغه اړخ روښانه که چې په افغانستان کې روانه جګړه دینی صبغه نه لري، او که څوک دغه جګړې ته دینی صبغه ورکوي دا دین نه دی، دا له دین نه غلط مفهوم اخیستل دی، دا دین غلط تعبیرول دی خلکو ته. د جدي کانفرنس په باره کې چې ووایم چې دې کانفرنس ته مونږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې د سعودي حکومت اولین هغه حکومت و چې طالبانو حکومت یې په رسمیت وپېژانده، په کومه ورځ چې کابل طالبانو ونیو په سبا باندې حکومت پر رسمیت وپیژنده، همدغسې د متحده عربي اماراتو چې هغې هم په دې کې ډېر مهم رول درلوده. دغه رنګې د اولس کاله پس یا په ټول د تاریخ کې اولین بارو چې په حرمینو کې د افغانستان نوم واخیستلی سو، افغانستان ته دعا وسوله، د افغانستان د ولس په مظلومیت باندې هلته بحث وشو، د حرمینو له امامانو نه او د اوایسي نه یا د اسلامي کانفرنس له مشرانو نه دوی نه هم تشکری کوو. یو شی به چې زه په خپلو خبرو کې اضافه کوم چې پرون د سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز چې کومه بیانه ورکړې وه، هغه داسې ویلي وو چې افغانستان زما زړه دی، مونږ دې ته ډېر خوشحاله یو، په ډېر افتخار سره وایو چې مونږ افغانستان او د افغانستان خلک په سعودي کې دې حد ته ورسول چې نن د سعودي حکومت افغانانو ته په ډېره لوړه سترګه باندې ګوري. دغه رنګې په اماراتو کې نو د پاکستان نه ګډون، د پاکستان د علماو نه ګډون په عربستان کې او په د نړۍ په علماو کې، دا مونږ هم په نیک پال سره نیسو، ځکه چې یو متل دی وای په پارسي کې، وای شر ما بخیزه کې خیر ما باشه. نو پاکستان نن ټول نړۍ ته ځان جوت ک، ځان ورته معلوم ک چې مونږ هغه ترهګر یو چې ټول نړۍ ترهګر دلته مونږ راوولو او د هغوی حمایت کوو. بدبختانه به وایم چې دوی په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ مسلمانانو ته د سرطان د دانی مثال لري، او دوی په ټول عمر کې افغانانو ته وفادار نه دي. د ایران په باره کې که زه ووایم، ایران دوه برخې درلودلې، یو سیاسي برخه وه چې له سعودي سره دوی خپل مشکل درلوده، عقیدوي مشکل یې درلوده، په هغې اساس سره دویم حمایت له طالبانو نه. طالبانو برخه کې دوه خبرې دي، پاکستان هغه هیواد دی چې اولین ځلې له پاکستان له خاورې نه په افغانستان باندې 50,550 پروازه بمبار د طالبانو په حکومت باندې وکړه، او دغه لس کسه ملایان چې نه وو ورغلي. زه په دې باندې لږ غواړم چې وضاحت وکم، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن، مفتي تقي عثماني، مفتي زرولی خان، مفتي نظام الدین شمزی، مولانا شیر علی شاه، مولانا حسن جان مدنی، ورسره څو کسه علما نور و چې دوی قندهار ته ورغلل طالبانو ته، د طالبانو د حکومت په وخت کې، او ملا عمر نه دوه تقاضاوې درلودې، یو دا چې د جلال آباد ولایت ننګرهار پاکستان ته وسپاري، دویم دا چې اسامه بن لادن امریکا ته ورکي. که دا دوه غوښتنې دوی اومني، نو دا یې ورته ویلې چې بدخشان به هم تاسې نیسئ، پنجشیر به هم تاسې نیسئ، په ټول افغانستان به یې تاسې حکومت وي، امریکایان به په تاسې باندې حمله هم نه کوي. خوشبختانه ملا محمد عمر چې دغه وخت افغانستان بادشاه وو یا امیر وو هغه په ډیر صراحت سره ورته ویلی وو چې د جلال آباد خوب به هرگز نه ویني، زه یو لست خاور هم چاته نه ورکوم او که چا ونیولا سر پی باندې ورکوم او د اسامه بن لادن ورکولو ته هم تیار نه یم. نو د معلومات داسې وو چې په سبا باندې د دې وفد باندې مشرف راشي قندهار ته. زه د قندهار ته راشي نو د سعودي عربستان رول په دې معامله کې ډیر واضح او ډیر روښانه، ځکه طالبان اکثریت له عربي نړۍ څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، اوس به د دوی دغه مالی سرچینې مکمل وربندې شي او نړۍ ته دا ثابته سوله چې کوم ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې جګړه کوي دا وحشت خپروي، دا د مسلمانانو وینې تویوي.
تشکر مولوی صاحب، بازم فرصت میایې
د افغانستان د انزور.
بله مولوی صاحب، بازم فرصت میایې. محترم ډاکټر صاحب نبی مستاق، شما به برنامه خوش آمدین. بسیاری موضوعات روشن شد، همچنان مطبوعات این مسئله جدی را بسیار جد به شکل وسیع انعکاس دادن و استقبال گسترده آمد، اجلاس شد و همگی اظهار امیدواری هم کردن. منتها مشکل اساسی در اینجا است که تمام مسائل اگر به دو تقسیم کنیم 50% از این مسئله کلگی وسلا استقبال کردن، اما طرف مقابل هنوز هیچ حاضرام نیستن، آمادام نیستن، کدام امیدام نیست که باشه. از اون خاطر چطور شوه که طرف مقابل مجبور ساخته شوه، یا پاکستان یا هر کس که هست، اینا باید به این مسائل اونا هم علاقه نشان بدن. طرف مقابل که علاقه نشان نداد جز از زیای وقت و تبلیغات بر رهبرها و به عربستان و به او چپ راست، دیگه کدام فایده دیگه شاید به دست نیاره. در این مورد تفسیر شما رو بیریم مستقصب.
تشکر بسیار از شما و سلام خود به مهمانان استودیو و همه شنونده هایتان تقدیم میکنم. واقعا که حال وقت زور کیده که ما حکومت افغانستان باید از فشارهای ممکن است سر طالبا کار بگیره تا طالبا را مجبور بسازه که با گفت چند با اصطلاح علما که روحانی صاحب نمای از اونا را گرفتن و گفت از اونا نکنن، این ملاهای ریشدار و لنگیدار اصلا برای آیسای پاکستان کار میکنن و در مقابل با علمای کسی و سیم هم نامت اسلامی در یک کنفرانس اشتراک داده و همشان به نقص از ما گفته که جنگ افغانستان حرام و نارواست، خون ریختن مسلمان ها ناجایز است و بسیار گفای درست دیگه که به نصوص و اصول اسلام برابر است. آله در قسمت فشار سعودی برای پاکستان بر زیاد کمک ها میکنه. اگر یعنی ها سعودی وقتی که طالبان را بر رسمیت شناخت بشانه قدر مهم و ارزنده بود، حالا هم اگر سعودی فشار در ولای پاکستان بیاره تا طالبان را مجبور بسازه و تروریست ها را نمانه که افغانستان بیایه، این یک شروع کار است و بعد از او ایران و روسیه هم باید این فرمول داخل شوند و بالای اونا هم از طریق ممالک دنیا و هم از طریق ممالک اسلامی متواتر فشار بیاید تا از کمک هایی که با طالبان می کنند و ما سکوت از او را داریم خودداری کنند.
بله سب دیر زیاد منن پوهان سب او دیر ساپای دا چې د پاکستان دینی عالمانو البته یو څو کسو پکې ګډون کړی دی، خو لیکن اکثرو پکې ګډون نه دی کړی او دوی ته چې بلنه مرکه شوی و دوی انکار کړی دی. د مولانا سمیع الحق له قوله ویل شوی دی په ځینو پاکستاني رسنیو کې خبر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې دوی نشي کولای چې په داسې یو کانفرنس کې ګډون وکړي چې هغه د ده په اصطلاح په افغانستان کې جهاد ته تاوان رسوي. لکه څنګه چې ښاغلی مستاق ورته اشاره وکړه او همدغه راز حقانی صاحب هم اشاره وکړه، څه فکر کوئ چې د پاکستاني دینی عالمانو له لوري چې البته په حکومت کې هم نفوذ لري، کله سناتور وي کله د ملي اسمبلۍ غړی وي او پوځ او حکومت هم په اکثر مواردو کې ورسره مشوري کوي، د داسې کسانو انکار او له دغه غونډې سره مخالفت په نړیواله ټولنه کې یا په خپله د سعودي عربستان په نظر به د پاکستان په اړه دریځ څنګه وي؟ هغوی به فکر نه کوي چې په خپلو سیاستونو به د پاکستان په وړاندې بیا کتنه وکړي او یا به دا ورته ثابته شي چې واقعا پاکستان د افغانستان په مسله کې ډېر رول لري؟
مهربانی ستاسو سوال نه، خبره دا ده چې دا دوه تاثیر لري، دا چې مولانا سمیع الحق ویلی مدي چې هغه کانفرانس کې اشتراک نه کوي چې هغه د افغانستان جهاد ته تاوان ورسوي. دې معنا دا ده چې دغه علما چې افغانستان کې د کثیفې جګړې ته دې ته جهاد وایي، دوی خپله منفور کیږي په عالم د اسلام کې د حقیقي اسلامي علماو په نزد باندې. نور دوی په خبره نه یوازې هغوی باور نه کوي، بلکې خپله د پاکستان مسلمان ملت چې واوري دا د نړیوال کانفرنس دا اجماع او نظر هغه خپل علما ورته سپک کاری. اما ولی چې دوی دا خبره کوي، ولی کوي، دا واضح خبره ده چې د حربې د اسلام نه ناجایزه استفاده د پاکستان د پیدایښت نه تر ننه پورې وجود لري او پاکستان په اساس د پرنسیپ د اسلام منځته راغلی دی په وخت کې چې ایجاد شوی، چې په نقشه د جهان کې نه و او په مغه لاین باندې او په مغه قوت باندې اغزان ساتي او که هغه مذهب پرنسیپ کې نه وباسي او دا بنیادګران دوی خپلو سیاسي اهدافو دپاره استعمال نه کي، بیا نو نه د کشمیر موضوع کې دوی حق لري او نه د افغانستان موضوع کې دوی حق لري او پاکستان باید نه وي. ولې چې افغانستان اسلامي مملکت دی، د دې خاوره ولې پاکستان ته ورکړل شي؟ په دې لحاظ باندې هغه تعداد علما د پاکستان چې دې کانفرنس کې اشتراک نه دی کړی او هغوی دا پلمه کوي چې د اشتراک داسې کانفرنسو کې جهاد ته صدمه رسوي، دا هم د عیسای په امر او په فرمول باندې خبرې کوي. مګر هغه هوښیار اسلامي نړۍ په جهان کې او متمدنه نړۍ بله هم چې که اروپایي هیوادونه ونیسو که غربي هیوادونه ورته ووایو ونیسو او قدرتمند اقتصادي او نظامي لحاظه هیوادونه، دا پاکستان تر اوسه وروسته پیژندلی دی او نور هم په دې بخش کې پاکستان ته ضرر رسوي چې که دوی دا رقم عمل سرته ورسوي هغوی ته به بیخي سلو کې سل ثابته شي چې دا او تروریست سٹیټ دی او دولتی تروریزم دی صادروي او دا اسلام سره پلمه ده.
بله، خب بسیار زیاد تشکر. حالا یک لحظه فرصت بدیم به شنوندای محترم ما اونا چی میگن، ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از شماره تلفن برشان میگیم.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
هم در از دسکایپ لطریق لمر سر تماس ونیسی راژیو دات آزادی زمش دسکایپ پتده او دفعان بیسیم ده اتصوا اتل شمیره لری اسمس یا لند پیغام را واستوی. وست بورشو افریدون کتا هیلده چه ده موضوع پاره خبری وکی یا زمش لدران اومل منو چه خبشتونی وکی؟ مهربانی کوی سب.
بله
بله سب. بله آخوز ده نفر. بله
صحبت کنین صدایتان میاد.
یک جنبه نابیناها شون میخواستم در مولای سیدی حقانی یک سوال کنم.
بفرمایید.
یکی مسئله جنگ است، یکی مسئله جهاد. این جهاد تا جنگ فرق داره یا نه؟ در یکی و دوم این سر
موقعت
تغییر بتوین که صدایتان صحیح نمی آید.
جهاد و جنگ پر فرق پوشو خو لکن پر خبر پوشو لکن نوری خبری موازی نوی.
خو خیر باشه، همزمون سوال فامیده شد. تشکر. یک شنوانی دیگره میگیریم؟
بله
بفرمایید.
مهربانی.
سلام علیکم. سلام و احترامات میومنه.
سلامت و سی مهربانی کوی.
پختنه میل حقانی صاحب نده.
بله صاحب.
حقانی صاحب ویلی چه ملا عمر ولوست خارا پاکستان تنپلی خودله. نو دی تا چه خیال ده چه امریکا تا بی پیگ دیا دی امریکایانو ملگرو تا. او بله پختنه میداده چه باز جوی که دا تا شیخ پل قرآن کریم نصوص سر موافقاتو کهی. پاکستان به انشاءالله چه منسی کرده. تاش دیرو جایی که دی قرآن کریم نصوص سر مخالفی هستی. تو خپل معالی میدوم را پویگی.
مثلا رتو هستی و خیر تلفنی قطع کن. بل آوردون که لرودزان معرفی که آزادی رادیو.
سلام محترم آقای ساروان، محترم آقای نظر، مهمانان شما و به خصوص استاد گرامی در سلام تقدیم میکنم.
تشکر.
سلامت.
من خدمت شما جناب آقای نظر هر شبه که افغانستان جنگیش از دیروز و هفته و ما نیز بلکه از 40 سال بدی طرف ملت افغانستان تاوان مادی و معنوی را میکشه زیر نام اسلام و جهاد. اما متاسفانه یک کشورهای اسلامی ده قدر زمان آیا افغانستان اسلام فکر نمی کردن یا جنگ افغانستان بی خبر بودن. حتی طور معلوم میشه پلان زمینه سازی که هم ناتو و هم کشورهای شورای علما در سعودی عرب هر دوی از اینا حمایتگر از تروریست هستند، هر دوی از اینا تمویلگر هستند و همچنان سعودی عرب در ایجاد تروریست ها وظیفه‌اش است و دستاورد که تروریست تربیت میکنه از خود سعودی عرب است. بنان اینا کل یک دسیسه است به خاطر آوردن نسبتا صلح و زمینه سازی برای داعش در افغانستان است. اینا میخواهند طالب ها را به یک وسیله که گویا صلح میشه ما زیر نام صلح اینا را آماده میسازند، قسمت از اینا به دولت بیاید و قسمت دیگیشان به پارلمان و بعد زمینه سازی شوه برای داعش. در این مورد جناب آقای حقانی اگر روشنی بردن که آیا ما دیروز مسلمان شدیم یا ایست که ما مسلمان بودیم. اگر مسلمان بودیم کشورهای اسلامی در 40 سال کجا هستند؟
بله سلامت و سه شایدم یا لط بیدام بیچه پخواد افغانستان حکومت دیره مراجعه نو کرده و سه شاید حال زلی کرده بی خو خیر دی ملبانو نظر بلش روست و رو و سه و بلاوردون که مهربانی
خورور جان استاسو ملمانو تا او دا زری را ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
سلامت اوسې مهرباني
خورور جان. غالی ما د خوست ولایت نه. خورور جان ما دې ټول ملمانو نه دا پښتنه ده چې مثال د سعودي په کانفرنس کې نه د ایران او نه د پاکستان علما او ګډون کړي دي. دا اوس کار معلومه ده چې دا دواړه چې دي افغانستان سره جوړ نه دي. نو په دې باره کې زموږ حکومت له څه کول پکار دي؟ زموږ حکومت باید څه وکړي؟ دا سوال مې یادونه.
صحیح. بله اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
بله سلام علیکم. ما دولت وګرځم رسولي چارخ.
بله بفرمایید.
اینمی طالبا که به خانه خدا باور ندارن، به پادشاه باور ندارن، او که مردم مکه من نماز میخونن و قبول ندارن دیگه، یا آیا مسلمان هستن؟ اینا در این روزه در این ماه مبارک رمضان تا میدی که قتل روان کده، نه پول هم ممنن، نه پول چک هم ممنن، نه در هم ممنن، نه مجد هم ممنن، نه پای وطن، نه پای برق هم ممنن. این جهاد شو یا کی هستن؟ چوچه یهود است، چوچه نصاراست، بلای همه امریکا سرزی بخوره. امیدی باور کو، نه باغ ممنن، نه شاخ ممنن، هیچ چیز رو نمونن. اینالی که چقدر مردم ها که در بیت‌الله شریف میره، یه حج میره، در خانه خدا میره، در پشت مسجد امام حاضر میشن که نماز میخونن، آیا نماز جا میشه یا نمیشه؟ این در پنجا کشور سی کشور اسلامی همه طالب مسلمان است که تو آمده که فامیل آجا جا نمیشه نماز جا در پسر زینه ده.
سیشو منه بله اردون که لرو زن معرفی که آسادی رادیو.
سروان صاحب.
بله صاحب مهربانی.
و سروان صاحب
مهربانی که
فارسی کی شاعر وایی زندگی در شهر باشد، زندگی آخر سر آید، بندگی در کار نیست، بندگی در شهر باشد، زندگی در کار نیست.
بله
سید، بس خبر دی پشیر که ختم شو خیر. ل ټول اوریدل کوم نن دوی بیا به هم روسته نوبت ورکو. نظر صاحب اکثر پښتنې له مولوی صاحب څخه اوس ویه اوله پښتنم دا و چې جنگ او جهاد تفاوت څه دی؟ مهرباني وکړئ مولوی صاحب.
ما یادش کړی دی اوله مسأله چې نابینا وکړه برادر نابینا ما کرد کې فرق بین جنگ و جهاد هست. بله جهاد حکم الهی است، در قرآن آیه های صریح و احادیث صریح و فضایل بزرگ درباره جهاد آماده است. اصول فقه برای جهاد یک اصول عمیق را و بسیار دراز را تعیین کرده و در فقه و در اصول فقه موجود است. برای جهاد در اصول فقه گفته شده که این یک عمل قبیح لذاته هست، در وجود خود یک عمل قبیح هست، بخاطر که جنگ میاره، بدبختی را میاره، قتل و قتال میاره، کشتن میاره و از بین بردن کشور میاره، منافع ملی همه چیز از بین میبره. ولیکن گفته که حسن لغیره هست، برای یک چیز دیگری بسیار بهتر و حسن است که او اعلای کلمت الله هست، که سر جهاد اعلای کلمت الله می آید. ما شما ببینیم در طول 40 سال که در افغانستان تحت نام جهاد مردم جنگ جاری کرده، ادامه کرده، در سراسر کشور، در یک کنج، در یک ولسوالی، در یک قریه برای ما ثابت کنه که قصاص صورت گرفته باشه، زانی را سنگسار کرده باشد یا هم بدوره زده باشد، قاتل قصاص کرده باشد، سارق دستش بریده باشد. ببینین این چیزهایی که اعلای کلمت الله سر از او پیاده نشد، بلکه سالهای قبلی ربانین در طول 17 سال که طالبا به نام جهاد جنگ میکند، در کدام ولایت؟ ببینین در جهاد اصول است که اسیر قتل کردنش حرام است، اینها قتل میکنند، اینها مردم بیگناه را به شهادت می رساند، تحقیق نمی شود، بدون تحقیق، بدون محکمه نفر به یک نام و دیگر نام از بین می برد. پیغمبر صلی الله علیه وسلم در غزوه خندق که جهاد می کردن گشنه شدن، با شکمش سنگها را بسته کرده بود، صحابه سنگها را بسته کرده بود، اینها می رود دخانای مردم بزور نان می خوره. به حتی ما معلومات دارم در ولایت لوگر، در ولایت بغلان برشان میگه اگر شما چیزی دارین ندارین، به ما امشب مرخ پخته کنین، به ما امشب ویره پخته کنین، بزور. حتی در ولایت بغلان که من معلومات دارم سیاسرا را در یک خانه بندی کرده، اینها ددان دروازه استاد است که ما جهاد میکنیم، و به این الفاظ گفته که ما کشته میشیم، شما از ما کده پیش کشته شوین. در این باره در میدان احد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقتی که جهاد میکنه، همه صحابه را جمع میکنه، در بین منافقین برش میه که در داخل کوچه های مدینه جنگ میکنیم، افراد ما کم است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم برش میگه هرگز نمیکنیم، میریم در میدان احد، اینجا سیاسرا هست، اینجا محاسن سفیدان است، اینجا مریضا هست، اینجا اطفال است، آنها در میدان احد جنگ میکنه، اینها در بین خانه مردم سنگر میگیره. ای جهاد نیست، فلهذا ای جنگ است، جنگ در افغانستان جاری است، منافعش به کشورهای همسایه ما میرسه، آنها میگیره. برادر دویم ما که سوال کرد، دویم روز سوال او که چه ملا عمر و اماس خلیه و چه پدش نره جواب ورتور که، او بالاخره دی پاکستان ناوری پاوج، مردار پاوج، ای انگلیس بچانو په شهادت ورساو. ملا ربانی دی وزیرانو دی شورا سرفراز په کابل کې هغه د پچکاری په توسط په شهادت ورساو. نور همدغه سي په شهادت ورسول د پاکستان فوج دغه د منافو تشې څوک وفادار نوي هغه لبینه وړي. ملا عمر چې دی ویولې ست خاورې ورکول ته حاضر نو، مونږ امریکایانو ته دی ورکول حاضر نه یو، مونږ چغي وی د افغانستان دولت چغي وی سورج مخ کې مونږ پار کې رئیس جمهور سره د صلح باره کې د جدیل کانفرنس مخ کې کانفرنس درلوده، هغه دعوا کوله چې ای طالبانو راشي چې د خارجانو په وټلو باندې په میکانیزم باندې کار وکړو، په هر سطح چې تاسې خبرې کول غواړئ مونږ د سره کوو. دا یو ورته لکه تاسې ناراضي تاسې خپل ادرس راوکې مونږ درځو تاسې ته، لیکن د حیات آباد او د بوټ په کالونیو کې مو اوسېږئ او د افغانستان د ملت په ضد باندې جنگ مه کوئ. جهاد د کافرانو په مقابل کې دی، جهاد د مسلمانانو په مقابل کې نه دی. د شفخانو په مخ کې امبولانسونه والو زول او ادعا هم وکړله ټول دنیا والو ته معلومه ده، ستاسې رسنۍ ته معلومه ده چې طالبانو په غاړه واخیسته کې وانخیسته د شفخانې په مخ کې چې امبولانس والو جدا کار مونږ کړی. 1500 کس عام مسلمانان پکې په شهادت ورسېدل که ونه رسېدل. په ټول افغانستان کې په تیر کال کې 46,000 افغانان وژل شوي، 2 امریکایان وژل شوي دي. که څوک د امریکایانو په خلاف جنگ کوي نو د امریکایانو مسیر معلوم دی، د امریکایانو لاره معلومه ده. امریکایانو ته لاره پاکستان ورکړې، راوستي پاکستان دی، په دوی حاکم کړی دی. نن د پاکستان سره دوستی کوي. ایران چې 1,00,000 فوج د طالبانو په مقابل کې سرحد ته راوسته او دوی 1,500 عسکر وروستل، نن ایران دوست دی. روسیه چې 1,000,000 افغانان په شهادت رسولی دي، زموږ دا خاوره در بدره کړې، زموږ ملت یې تباه کړی. نن دا بدبختي د روسانو لخوا ده. هغه سره دوی دوستی کوي، لیکن په افغانستان کې د جهاد په نوم باندې افغانان وژني. درېیمه پوښتنه یو بل ورو کړه چې آیا دوی مسلمانان دي که خیر؟ موږ ورته کافران نه شو ویلی. کافر هغه چا ته ویل کېږي چې هغه لمور ابدی کافر پیدا شوی، هیچ اسلام نه راوړی. څوک چې کلمه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي مونږ هغه ته کافر نه سو ویلی. لکه طالبان چې وایي دوی کافران دي، اوس د افغان حکومت او د امنیتي ځواکونو لپاره وایي چې دوی مرتد دي. زه غواړم چې د مرتد تعریف وکم. د خلاصې یو وړوکی کتاب د فقه دی، هغه د مرتد تعریف داسې کړی: هر هغه څوک چې له اسلام نه وګرځېدل او په درې ورځو کې اسلام ته رجوع ونه کړ، هغه ته مرتد ویلی کیږي او هغه باید قتل شي. اوس دغه ځواکونه او افغان حکومت کې څوک کار کوي، کلمه وایي، مونځ کوي، روژه نیسي، زکات ورکوي، حج ته ځي، قرآن وایي، خپل بچي دین ته کینولي، نو دې ته څنګه مرتد وایي؟ او دوی دا تعریف ورکوي دا مرتدین دي. نو مونږ ورته نه مرتد وایو او نه ورته کافر وایو. البته دا ورته وایو چې دوی د خپل خاورې په ضد باندې جنګیږي او دوی غولېدلي دي، باید له دې خپل غولېدو نه واوړي. څلورمه پوښتنه د خوست نه یو ملګري کړې وه چې دواړه حکومتونه دي، مونږ له په افغانستان له حکومت نه جدي تقاضا کوو چې له ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط ودري او له پاکستان سره چې کوم تجارتي روابط راکړه ورکړه کړې ده دا هم ودروي. ځکه د پاکستان حکومت دوه وعدې کړې وې. دا دوه هیات چې د افغانستان لاړل د امنیت د شورا د مشاور په مشرۍ کې، دوی سره دوه وعدې کړې وې چې د پاکستان علما به رسنیو ته نه راځي او د افغانستان په ضد به فتواوې نه ورکوي. د خپل قول مات کړ. د پاکستان حکومت منافق حکومت دی، د پاکستان ISI منافق دی، دوی قاتلان دي. په ټوله نړۍ کې چې مسلمانان وژل کېږي، د هغې پروګرام په پاکستان کې جوړېږي. پنځم ورور چې د لوګر ولایت نه پوښتنه کړې وه، هغه هم دغه رنګ ویلو. لکه دریم ورور چې پوښتنه کړې وه، مونږ ورته کافر نه سو ویلی. البته ظلم کوي، وحشت کوي، بربریت کوي، د دې باید
تقریبا کله کې جواب دادین. تشکر مولوی صاحب. خوب محترم ډاکټر نبی مستاق، یکی از سوالای عمده و مهم ای بود، فکر میکنم که عربستان تا حال چرا این کارا را نمیکرد؟ حال یک دفعه هیچ طور سیاستش تغییر کرد؟ یعنی دیگه در هدف کدام هدف دیگه داره؟ مثلا طالبا را میخوای ایوادش که دیگه کسا را بیاره یا چی طور سی؟
بسیار وقت با افغانستان نداره. ما باید کمک های عربستان جهاد افغانستان که در مقابل شوروی می جنگیدیم فراموش نکنیم. عربستان چندین بار به امریکا وعده داد که در مقابل وی ویل مچ یو دالر فا دالر، یعنی ما دالر به دالری که شما در افغانستان مصرف میکنید ما حاضر هستیم که مصرف کنیم. و در دو سال اخیر جهاد مصرف یگانه تنها مصرف سعودی در افغانستان تا 1,000,000,000 سالانه رسیده بود. عربستان که حالی که این کنفرانس به اوج تشکیل شده و علمای جد دنیا در اوج آمده، علمای اسلام از اندونزیا تا مراکو اشتراک داره، یک کار بسیار خوب است. شاید از طرف علمای ما خواهش شده باشه بر از اینکه شیخ الحدیث ما قیام الدین کشاف هم گفته که همیشه سعودی با ما در پهلوی ما استاده و خود پادشاه سعودی سلمان بن عبدالعزیز هم در سخنان خود گفت که من رنج میبرم که در افغانستان جنگ است و ما کوشش میکنیم که به هر ترتیب باشه این جنگ به پایان برسه و به همین ترتیب چیز OIC رئیس اونا گفته که ما برای کوشش‌های خود دوام میتیم تا از علما و دیگر روشنفکرای جهان اسلام خواهش کنیم که در هر سویه به هر جایی که هستن بر اصول افغانستان کار کنند. خب اگر آل این کنفرانس امی موضوع جدی بگیره و سرش کار کنه، ما هم از سعودی و هم از 33 مملکتی که علمای خود در این جریان کردن از قلب تشکر میکنیم.
بله صاحب سلامت و سیمنن پوهان صاحب ساپای امدغه پشتنه لطاس سخم لرو تاس فکر کوي چې سید لکه څنګه چې شاغل مستاق ورته اشاره وکړه چې سعودي عربستان له پخوا له افغانستان سره همکاري درلوده، لیکن په دې وی خاص مقطع کې عربستان له افغانستان سره همکاري نه کوله او افغانستان ته تقریبا شاړه ولې او ځین خلک وایي چې عربستان د پاکستان سره د نږدې اړیکو د لرلو له کبله همدا کار کو او اوس ځینې خلک علاوه په دې چې دی از مشاوریدونکو کوم نور دلایل درلودل چې اوس عربستان ولې غواړي چې په دې مسله کې ځان شکیل کړي. دا هم ویل کیږي چې عربستان له ایران سره اوس تر پخوا سیالي زیاته ده او غواړي چې په سیمه کې نفوذ وکړي او ځان مطرح کړي او افغانستان ایران او نورو هیوادونو ته پریشي او پخوا تاسو په نظر لته امداده او کنه فکر کوي چې اوس د افغانستان حکومت هم سعودي عربستان ته مراجعه کړې ده؟ په خو د افغانستان حکومت هم سعودي ته ډیره توجه نه لرله. تاسو جواب سره
من نه ساسي بختنه نه خبر داده ز فکر کوم چې د دوړه ملحوظات د سعودي عربستان سره شته دي، یعنی د سیاسي لحاظ نه د پاکستان سره ډېر نږدې او سعودي او مگر چې پاکستان مخچه جهان ته معلوم شو چې سره کوم یو دولت دی او څه کول غواړي، نو سعودي ځان ته دا نور شاید شرم وګڼي او شرم ورته دی چې هغه هیواد چې د اسلام په نوم باندې چالبازی او فریب او قتل او قتال او وحشت نه او د خدای او رسول د هدایتونه خلاف رفتار کوي او دای بیا پلوی کوي، نو دور دته هم عقیده د مسلمانانو به خرابېږي. نو په دې لحاظ باندې په دې اوس تاثیر کړی دی د بل نقطې نظر نه چې پاکستان ویني چې دننه هم ولس ورپسې راپاڅېدلی او خپل حکومت د پاکستان د اعمال نه کوهش کوي، نو هغه نه بیا سعودي نشي کولی چې وجول وکړي، هغه هم په نظر کې نیسی. او بل خبره داده چې سعودي د امریکا سره ډېر نږدې دی، ډېرې مرستې ته نه اخلي، لکه هغه بهار عربي چې نورو هیوادو کې شروع شوی او په سعودي کې لا تر اوسه عملي شوی نه دی او دې ته هم را روان و. یو سل اتیا درجې دوی شهزاده د سعودي فیلی پاچا یې وګرځېده او ټول هغه ازادیګانې چې ښځو ته نه ورکولې او څو کاله مخکې منع کړې وې بېرته یې ورکړې، ځان عیارۍ دې ته چې خلک ورپسې راپان نه چېږي. نو په دې لحاظ سعودي تغیر کړی او راغلو د OIC ارګنایزیشن د اسلامي هیوادو په مورد کې کنفرانس په مورد کې دا کنفرانس خو د هغه پنځوسمو لسیزې کې د عیسوي کلو چې ایجاد شوی تر ننه پورې داسې کوم فوقالعاده کار دوی نه دی کړی، داسې مهم کار یې نه دی کړی. تر اوسه پورې په دې شپېتو کلو نه زیات شول چې د فلسطین موضوع یې نه ده حل کړی. دا عربانو خپلو منځو کې د سوریې جنګ بل، دا نورې خبرې د ټولو عربي او اسلامي نړۍ بل چې دا یې غړي دي د کنفرانس هیوادو، داسې قاطع خبرې نه ده کړې او جدي عمل یې دلاسه نه دی شوی. او که پریکروندری د خپل د جهان اسلام په نفع تر اوسه نه ده کړی. نو مونږ تینا مشکور او ممنون یو چې راغلو کېناستېدل او اقلا د ناستیم تر اوسه پورې د افغانستان باره کې نه وکړی د اسلامي وادو کنفرانس. اوس چې وکړو دا نیکویش کو دا مونږ ته ښه دی او مفکورې د عمومي ته ښه دی. دا جګړه یو جګړه ده، کثیفه جګړه ده، جهاد نه دی په افغانستان کې. دې نه مونږ ته مننه کوو. نور دې خبرې ډېر تاثیر هم نشي لرله.
بله امین جا پوان صاحب کل گپا خو صحیح، منتها در 40 سال گذشته کل سیاست مداره افغانستان منطقه کلگی مسائل از نزدیک تعقیب هم کردن و موضوع را میفهمن. در افغانستان باید یک استراتژی نو باید ایجاد نشه، تغییر نکنه، که باید کار بتانه بکنه که طرف مقابل به میز مذاکره بکشانه و در عقب کسایی که اونا را حمایه میکنه، پاکستان یا ایران یا عربستان یا هر کس، کس اونا را مجبور بکنه. به این شکل خو نمیشه 40 سال سه قسمی ادامه پیدا شه و کل کوشش ها به هدر بره. چی پیشنهاد میکنین؟
حرفی است که افغانستان استراتژی نداشته، سابق هم نداشته، امیال هم کدام استراتژی معین برای مردم معلوم نکردن، پالیسی ملی سیاست داخلی هم معلوم نیست، سیاست خارجی هم معلوم نیست. برای افغانستان این کار با کار است که اصلا ملت خود خانه بسازه، با ملت خود خدمت بکنه، اینا را که با مردم خود خدمت بکنه، حکومت و دولت افغانستان اینا خود با خود با بیگانه ها و یا با طالب باشه یا غیر طالب باشه در خانه خود در خورا و قصبات جای نمیته و اطلاع میته با کمک میکنه که تا جلو از اینا گرفته شود. اما چون فاصله بین ملت و حکومت در اینجا وجود داره، اونا بزور اونمو دشمن ها تسلیم هستن، نانم برشان میتن، اطاعت هم میکنن و چیز زور هم در مقابلشان ندارن، برای اینکه حکومت هم چندان رسیدگی با ملت نکرده. ما در سیاست داخلی خود ما یک وحدت ملی تا بال تامین نکردیم. حکومت وحدت ملی میگیم، وحدت ملی وجود نداره. یکیش در یک راه میره، دیگهش در دیگر راه میره. این حکومت باید اول خود جور کنه، باز بیرون باز میتونه مقابله بکنه. اگر حکومت ما یک پالیسی خود درست جور بکنه، اگر اینا نو بگویم یا کنه بگویم، خلاف کنه که جور نکده نو باید جور کنه. اما قناعت بتای یکی دیگر اجماع ملی را ایجاد بکنه که تا بتانه در سطح منطقه و جهان دیگر کشورها را قانع کرده بتانه. وقتی که با ایران گپ میزنه، ایران همی گپ تانه را به حکومت افغانستان میده. وقتی که با پاکستان گپ میزنه، پاکستان و برف بام خود سر ما منداده، میگه که از افغانستان تروریست من به طرف پاکستان، از این خاطر ما راکت بکنه روان میکنیم. این گپا را افغانستان باید لیاقت خدا ده حکومتداری، ده خدمت با مردم، صداقت خدا نشان بده. و ممکن آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا یک پالیسی نوی حال در پهلوی سیاست جنوب آسیایش و افغانستانش بر افغانستان علایده اعلان کنه، به زودی ممکنه. من فکر میکنم افغانستان پس مانده این زمی مراحل باید خدا
درست استاد در قسمت دومی موضوع رو صحبت
وقت
میکنه.
میشه بله. یک حرف و یک زبان و یک پالیسی باشه.
بله مولوی صاحب، اگر بسیار به زبان ساده تر بکنیم، یعنی این مسئله خب موقف مولایی صاحبا اینا کل چیزا درست، منتها بسیار به زبان ساده و بسیط به این موضوع فکر بکنیم، این مثل بازی خراس جنگی وری یک چیز است در افغانستان. ما کت خراسات پشت از خراس بده و پشت از خراس بده و صاحب خراس هیچ چیز نمیگیم صاحب. مثلا اینجا بسیار ساده، همین صاحبای خراس اگر ما گیر کنیم و در جانش بریم و بگیم که برادر این کارا رو نکن، چی پشت خراس ها میدویم صاحب؟ اینا میره چطور اصلاح کنیم؟ میره صاحبای خراس چطور گیر کنیم صاحب؟
در افغانستان دو موضوع هست، یک موضوع داخلیش است، یک موضوع خارجی است. در داخل ما یک تعداد مردمی داریم که تفنگ سالار و جنگ سالار هستند، آنها از بعضی یک تعداد علما به نام علما یعنی عالم نیستن که لنگی سفید زدن از آنها استفاده کردن در طول 17 سال علما یعنی اکثریتشان بگیم که آنها خاموش نشسته بودن امی علمای جوان بودن که فعلا در اکثر جاها صدای خود بلند میکنن و این موضوع تا یه حد آمد دیگرم حل میشه. موضوع سعودی عربستان فوهان صاحب برش اشاره کرد، ما میخواییم کوتاه یک اشاره داشته باشم. بعد از جهاد علیه روسها که تنظیما حاکم شدن، 7 مرتبه آنها تنظیما را برد در داخل خانه کعبه، به خاطر اتحاد افغانستان آنها را تایی که قسم دادن آنها که جور نشدن نشستن جنگ ها را آغاز کردن. سعودی خفه شد تا به امروز روز خفه بود. بعد در این حکومت یک تعداد افرادی بود که آنها به یک نام و دیگر نام کمک های آنها را بند کردن که آنها هلال احمرشان در یک کمک میکردن، اینها نام ماندن که اینها القاعده را تربیه میکنن، هایی میکنن، او میکنن، آنها خفه بودن. فعلا که حکومت افغانستان با آنها مراجعه کردن، آنها هم به افغانستان دل دادن و میخوان کشورهای عربی در افغانستان کمکی که میکنه کمک بی معنا یعنی بی مقصد میکنه، مقصد ندارن، چون نی زمین ما را غصب میتونه نی دیگه ما را، تا جایی که ما با کلانایشان رابط دارم و نشستم معلومات دارم آنها کمکشان بی مقصد است. اما دیگه کشورهایی که در اینجا اگر ایران است، پاکستان است یا غربی هستن، آنها همه ایشان هدف دارن،
بدون هدف دیگه کمک نمیکنن. منتها کلشان هم بی مقصد گفتنم یک قسم مسئله یک بحث علایده از سر صحبت سوال در قسمت اول 5 دقیقه مونده ببینیم که محترم دکتر صاحب نبی مستاق چی میگن، گرچه مولوی صاحب خرازجنگی مرا جواب ندادن. مستاق صاحب محترم، اگر اتر یک جدی موضوع صحبت شد، مثلا اتر مثلا رئیس جمهور فعلی ما یا سابق امینام آرزو داشتن که یک چیزی شوه، منتها آرزو یک گپ دیگه است، اما در عمل تمام شرایط عینی و ذهنی یا آماده نباشه، فاکتورا یا کسایی که کتشان از دور پیشان عذاب دیگرها اینا کلشان همکاری نکنه، این کار نمیشه. بر از اینکه کل ما اگر دست یکی نکنیم، یعنی کل مردم رهبرا اینا، این پلانا به جای نمیرسه. اگر نیونه می خراساس و نمی ما جار جنجالاس ادامه پیدا میکنه. سب چی میگن؟
متاسفانه این دو خراسه را که یکی در شرق پاکستان و یکی در غرب ایران است، با اینا ما نمیتونیم که مقطعی و به طور عاجل اقدام عمل به پیش رو بریم. میبینیم در هر یکی از این دو مملکت بیش از 1 میلیون مهاجرین ما در اوج است. هر وقتی که ما با اینا در صحبت میشیم، اینا از ممکن که زخمی ما محکم میگیرن و مهاجرین ما رو در اوج اذیت میکنن. اول ما باید یک پلانی داشته باشیم که مهاجرین خود از این دو مملکت پس بیاریم به مملکت خود. دوم، ما باید بتوانیم که از تمام منابعی که ما خود ما داریم که او اصلاح سرک ها و احداث خط ریل از شرق به غرب و از شمال به جنوب، این را باید احداث کنیم تا این ممالک مجبور شوند که از رای افغانستان تجارت خود پیش ببره و باز در اون وقت ما هم از اینا فیش میگیریم و هم شرایط خود بالایشان مانده میتانیم. وقتی که این ترانسپورت ما درست شد، ما میتانیم که ممالک دور و نزدیک راجع به معدنهای خود قراردادهای را امضا بکنیم تا از زمین راههای ما و زمین بنادره که ما امروز داریم و احتیاج به کراچی نداریم از او استفاده شود. دیگه این کارها وقت در برمیگیره، اما این رئیس جمهور با وجود از اینکه یک حکومت را سر ما امریکایی ها متحمل ساخته که در تاریخ ما این سابقه نداره، و با وجود از این هم ای افغانستان یک مرکز خطه جغرافیایی از این منطقه گشتانده و همه ممالک به این قانع شده. دیگه این وقت بکار داره، در 3-4 سال این مشکلات ها حل نمیشه، اما برای فعلا ما باید با این دو مملکت از از چال و فریبه که اینا با ما بازی میکنن، ما بالمقابل هم را ایشان بازی بکنیم تا اقتصاد خود را تقویه بکنیم و واردات خود از این دو مملکت کمتر بسازیم و بتوانیم که یک مملکت تولیدی نباشیم تا با آخره، و یک مملکت وارداتی نباشیم و خود را به یک مملکت تولیدی تبدیل بکنیم. هم از این وقت میخواه متاسفانه.
بله سب ډیر زیات مننه د دې لپاره چې مولوی صاحب به شاید په دوم ساعت کې لمر سره نیولې دوی څخه یو پښتنه لرم هغه ده چې سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ ستر عالمان راټول شوي ول او طالبان لدې سره سره نه مني چې دوی غوښتنې ومني، حال دا چې طالبان په خپله طالبان دي، لا ملایان هم نه دي. ستاس په نظر دوی د دې لپاره څه توجیه لرلی شي؟
زه فکر کوم ساروان صاحب چې دوی په شرعي نصوصو کې هیڅ توجه د دولت مخالفینو ته نه ده پاتې او نه دولت داسې کوم څه د پردې تر شا پریښي دي چې هغه باندې سړی بحث وکړي. نو د دولت مخالفین هم په دې باندې پوهیږي چې باید صلح ته آماده شي او صلح باید وکړي، او دا درې ورځې د اختر کې چې کومه سوله وه دا هم ډېر لوی تاثیر یې کړی. تاسې وګورئ نن په ډېرو ولایتو کې جنګ نشته دی، کوم شدت د جنګ چې په روژه کې یا له روژې مخکې وو هغه اوس نشته دی، او دوی هم په دې باندې پوهیږي چې سعودي عربستان او عربي نړۍ له دوی نه لاس واخیسته نو دوی بیا کار نشي کولی، او پاکستان هم مخ په انزوا باندې کیږي او د هغې علما هم پاتې راځي په دې کې.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل آزادی راډیو د آزادۍ په څپو کې پروګرام اوري. زموږ د دې ساعت میلمانه پوهان ودیر ساپی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو